Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د قوس دوهمه او د میلادي 2000 د نومبر 22 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې د دولت او طالبانو له پلاوی سره خبرې کړي. دا چې څه ویلي وروسته به یې واوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی د امریکا باندنیو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکه چې پلاوی د امریکا د باندنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تېرې شپې په کتنه کې د دولت مرکه چې پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ورسره و، پرون په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره هم وکتل. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوې دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد آزادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې 10% کې کمواله راغله. 10% کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایل د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوې خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل ښار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مشروب له واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د والي ویان جیلانی فرهاد آزادي راډیو ته وویل چاودنه تېر ماښام د هرات اسلام کلا پر لویه لاره پر یوه سراچه ډوله موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډوله موټر د خطر له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والي ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته همدار از ویلي ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکوونکو د وژنې د ښې څېړنې لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. د دغه بانک درې کارکوونکي چې د طلوع تلویزیون پخوانی ویاند یا ماسیاواش هم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په 12 په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شول. د یاماسیاواش پلار شکایت کړی وو که د زوی د وژنې دوسیه یې ونه څېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته شکایت کوي. خو د افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه که ویلی افغانستان بانک له کشفیه و امنیتی ارگانونو سره ده هغه موټر چې چاودنه وربانی شوی ده جی پی ایس معلومات ده بانک ده امنیتی کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کری دی. ده خبرونه لازاجی رادیو آوری. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاست کې د دوه ورځنی سرمشیزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جی شل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کورونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جی شل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 15% برخه او د نړیوال تجارت په څلورو کې درېمه برخه جوړوي. او د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر د بوسیا د سولې موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دي په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سراییو کې وویل د دیتون په نوم مشهوري موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې دوره ختمه کړه. د بوسنیا د سولې پر موافقه د 1995 میلادي کال د نومبر په 28مه د امریکا د اوهایو ایالت په دیتون ښار کې سلا وشوه چې بیا څو اونۍ وروسته په پاریس کې رسمن لاسلیک شوه. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د افغانستان مرکشي پلاوی مایک پمپیو ته ویلي د طالب بندیانو له خلاصون سره سره د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند وی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوې خو د تروریستي پیښو په اړه وی
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرخط جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د کندهار د ارغنداب اکثر کورنۍ بیرته خپل مینو ته ستنی شوي. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته طالبان زوروي، دلته مربکیان زوروي، خوار غریب بیچاره خلک یو.
د نورستان چارواکي وایي دغه ولایت د کلیو د پراختیا رئیس طالبانو تختولی او په ورزان کې د فوټبال لوبغاړو له خلکو هیله وکړه.
ټول ځوانانو سمیدا ارزو خواهش چې فوټبال ته مخکې سپورت ته مخکې
سمو شخل آزادی رادیو اوری در خبری مجله از اسمت سارونده می رحمت ساپی په تخنیکی همکاری ورندی کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په قطر کې د طالبانو او افغان دولت له مرکچی پلاو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني خبرو پر اړوندو موضوعاتو له شاغل پمپیو سره شهیدلی دي. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت لغړ سره په کتنې کې مایک پمپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونو به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې غړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرې تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر وار په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او په تیرو څو اونیو کې دغه ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونسا کړي دي. د بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وایي له ارغنداب ولسوالۍ د 2000 بې ځایه شویو کورنیو له منځه 1500 بیرته خپلو مینو ته ستنی شوي دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنداب کې د شخصي ماینونو خطر له منځه تللی او ډیر شمیر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي وه بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنیو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي وې اوس بیرته خپلو مینو ته ستانه سوي، او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي وې له دې جملې څخه د 380 هغه کورنیو سره چې تر ټولو ډېرې مستحقې وې او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موسساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د ښاغلي نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنیو سره مرستې کړي چې له دغه 380 اضافه نور د جړې او پنجوایي ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پاتې کورنیو سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
وروسته به د کندوز د خان آباد او هم د ناامنیو په اړه هم راپور درکو. د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغا او سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 8 کسان ووژل شول او تر 150 ډیر نور ټپیان شول. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امن الله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات په کلاس لري له هر ممکنه لارې مکارۍ څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امر الله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د څلورویشتو راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 150 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې سبوتاژ ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دې بریدونو د دې لپاره د ډیرو رسنیو په چیره بیا ورسپانو پام ځان ته اړولی چې په وروستیو کې ساری نه ولیدل شوی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې که امریکایي پوځیان له دې هېواده ووځي نو څه به پېښ شي. دا بحثونه ورسته لدی زیاد شول چې ولسمشر ترامپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډیر پوځیان نوي پاتې شي. واشنگتن اگزامینر رسپانې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ترامپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي. دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډیر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي. د دوی بل دلیل دا دی چې که له افغانستانه پوځیان وویستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بله حمله وشي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واورېدل. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي. ملټري ټایمز ورځپاڼې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي. متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تیره بیا له هوایي ملاتړ پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نشي. ورځپاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې د ترامپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی. د چارو متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملې دسیسه جوړه کړي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. نور حل له کندوزه اجمل آریان راکوي.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکی خلیل الله کاکړ په دې اړه غوډي وروړي ته وویل
هلته طالبان زوري دلته مربکان زوري پیسې اخلي خور غریب بیچاره خلګي نو د بتر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي.
د خغلی کاکړ په وینا چې اوس محل د خانابات خار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډیره جغرافیه د دغه ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداري ورکوي که ډیر ژر د خانابات روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونشي ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندوز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي.
بیا ولاړ ولسوالیو کې دښمن تاسې خبر دی چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده. په امام صاحب کې په همدا رقم خانابات ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هر شپه د دغه ولایت بیلابیلې سیمې د جګړو شاهد وي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنځشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې درکه دی. ویل کېږي چې سید معصوم سعیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت ته د تګ په مهال تښتولی دی. د دې موضوع نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دوی د کلیو پراختیا او بیرغونې چار رئیس سید معصوم سعیدی چې د تیرې پنځشنبه مازیګر مهال پارون تروانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وژلې او د سعیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندي بولی دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو د راخوشي کولو هڅه کوي.
د رئیس د موږ دوا وافت وتلې د یو د رئیس اج او قاپ په مشري او د یو تیر نور محلي متنفذینو په مشري تر څو چې د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړی نه ده. د رئیس انکشاف د هات څخه چیرته وړل شوی ده.
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل چې د تختول شو کسانو د را خوشي کولو او بیرته خپل کورونه د سپارلو لپاره هڅې توند کړي دي.
دوه ورځې مخکې هم تللی وو، پرون هم تللی وو، نن هم تللی وو، ملکان او سنګران هم تللی وو. پنځه کسانو کې ما رئیس صاحب او یو کس بل معلوم نه دی، دا درې کسه خو طالبان سره ښکاره دي، خبره ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی. هغې پسې کوشش کوم کوو چې دا پیدا کړو.
د کونړ چپې درې ولسوالي د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوري. په غزنی کې په وروستیو کې د زعفرانو کښت واج شوی دی. خلک وایي چې د زعفرانو د کښت له درکه ښه حاصل ترلاسه کوي او دې ته محتاج نه دي چې مخدر مواد تولید کړي او یا کوکنار او نور مواد وکړي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب رحمان تاثیر راپور واوري.
د غزنی د جنول سوالیو کروندګر په دغه ولایت کې زعفرانو د کښت لا زیاتې دوه څخه خوشی شي. د وایده زعفرانو د کښت خواري کم او حاصلات شدي. کروندګر وایي د کرنې ریاست مسولینو د زعفرانو د تخمونو او ورکشاپونو په برخه کې هم ورسره همکاري کړې ده. بل لور ته بیا د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر په خپلو ځمکو زعفران کري. دا غزنی په کرنې ریاست کې د زعفرانو د ترویج مدیر علي اصغر مهدیار ازادي راډیو ته وویل په اندړو، مقور، واغز، جاغوري، مالستان او ناور ولسوالیو کې تا مهال د زعفرانو کرکیله کیږي چې ښه حاصلات ورکړي دي. دی وایي هڅه به کوي چې په دغه ولایت کې د بنګو او نورو مخدره توکو کرلو پر ځای د خلکو پام د زعفرانو کرلو ته واړوي.
غزنی خوشبختانه سال 1392
له نیکه مرغه په غزنی کې له 1492 څخه د زعفرانو کښت رواج موندلې دي. موږ په غزنی کې یو شمېر کروندګرو ته د یو جریب ځمکې د اندازې لپاره د زعفرانو د کرلو پیاز ورکړي او هغوی کرلې دي.
په غزنی کې ډیری داسې سیمې دي چې له تیرو څلورو کالو څخه د بنګو کرل رواج سوي دي. له دې امله هم د غزنی د کروندګرو تر څنګ عام خلک هم په دغه ولایت کې د زعفرانو کرکیلې ته زیات خوشاله دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هندستان د بهرنیو چارو وزارت په نوې ډیلي کې د پاکستان شارزدا فیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کیږي چې د نوې ډیلي په خبره په پاکستان کې د ډیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لویې حملې مخه ونیوله. پاکستان ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلولو د یوې حملې شنډول بلل سوي، پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلۍ وایي د لانجمن کشمیر د پولې په اوږدو کې تېره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلولو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلۍ کې د پاکستان شارجا پیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان د تر خپلې ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلي وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړهمارو وژل کېدل دا جوتوي چې دغو جګړهمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانوونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بې اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکې هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. د شغلی مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په اټومي وسلو د سنبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې پا په تیر اگست میاشت کې د نریندر مودی حکومت تر خپل ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یوه برخه د پاکستان او بل د هندستان په ولکه کې ده. خو دواړه هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
په اورزګان کې د سولې په نوم د فوټبال دوه میاشتنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې دي. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي په دې لوبو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام وحدت لوبډلې خپل کړ. له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
د لوبو په جامو کې د سولې په هیله راوتلې دي، ځکه جګړو سخت ځپلی دي او نور د زغملو توان نه لري. د سولې په نوم د فوټبال د دوه میاشتنۍ سیالۍ تېره ورځ ناوخته د وحدت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې لومړی مقام وحدت، دوهم همتزی او دریم مقام ملي افغان لوبډلې خپل کړ.
دغه ټورنمنت څخه مې وژنې هدف هم دا و چې موږ یو د سولې نوم خور کو، موږ د سولې نوم دائم جاری وساتو.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستي و زیات خوشاله دي او د دولت او ملي سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول نورې سیالۍ دي هم ورته پر لارې واچوي.
زما نوم امان الله خان مسلم دی، د وحدت فوټبال تکړه لوبغاړی. مې ولیدل دا خو د ځوانانو سره، د اگر ځوانانو کله موږ ګورو د بده کارو سره ګرځولي و د نشي سره ټول ځوانانو سره مې دا ارزو خواهش چې فوټبال ته مخکې سپورت ته مخکې سب
د دغه سیالیو فاینل لوبي ته د اورزګان سلګون نور خلک هم راټول سی و. د دغه سلګونه خلګو ژغ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مذاکراتي ټیمونو دا و چې تر هر څه د مخکې دي لومړی ور بند وکړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت برکشي پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته